دا یو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې وه. د انتخاباتو د پروسې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره په همدې خبرونه کې شریکو. تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورې په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. او د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې سلا کړه چې په استنبول کې د استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی وړاندې شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو رای ورکړه. شاوخوا 9 میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نمونه ثبت کړیو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد پرون ماښام د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکونې کې د رای ورکونې د بهیر د ختمېدو اعلان وکړ. ویل چې په مجموع کې د رای ورکولو په شرایطو برابرو 45% کې خلکو رای کارولې ده. هغه ویل چې د ټاکنو د شفافیت لپاره به د هغو مرکزونو رای دقیقی وسړل شي چې د درغلیو او زورواکیو شکایتونه ترې شوي دي. د ولسی جرګې انتخابات د شنبې او یکشنبې په ورځو په 4500 مرکزونو کې وشول. د انتخاباتو کمیسون ویل په قندهار کې به چې انتخابات یې ځنډول شوي دي راتلونکي شنبه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سر لنن دوشنبه به د انتخاباتو په خاطر د ښوونځیو رخصتي ختمه او درسونه بیا پیل شي. د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل پرون شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په هدف یې یو اونۍ رخصتي کړې وه.
تیره اونۍ د ټاکنو لپاره له ټاکنو سره د مرستې په موخه یې لپاره چې ډېر مرکزونه په ښوونځیو کې وو، موږ ښوونځي له تېرې یکشنبې نه تر دې یکشنبې پورې رخصت کړل. تېره ورځ چې د یکشنبې ورځو رخصتۍ پای ته ورسېدې او نن د دوشنبې په ورځ ښوونځي بېرته له سره پیلېږي. ټولو ښوونځیو ته هدایت شوی چې درسي بهیر په نارمل او عادي ډول سره پیل کړي او هغه درسونه چې د رخصتیو په ورځو کې پاتې شوي دي هغه په راتلونکو رسمي ورځو کې جبیره کړي او زده کوونکو ته تدریس وي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره تر ډیره خونځي هم د رای ورکونې د مرکزونو په توګه وکارول شول چې په ځینو کې د وسلوالو مخالفانو لخوا بمی بریدونه هم شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جیفری سمایلی په قندهار ولایت کې د تیرې پنځشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یوه ویان د امریکایي رسنیو ته ویلي دي چې دغه ټپي شوی جنرال په قندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ژوبل امریکایي جنرال په قندهار کې د امریکایي ځواکونو مشر دی. د قندهار د والي په دفتر کې د پنځشنبې د ورځې په ډزو کې د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د قندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن وشل شول. د قندهار چارواکو ویلي دي چې برید د والی او ساتونکي چې نوې نوې په دنده ګمارل شوی او هغه مهال وکړ چې افغان مقامات او قندهار ته ورغلي امریکایي پوځي پلاوی له غونډې څخه وتل. په امریکایي پلاوی کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم و چې د ډزو پر مهال ورته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د قندهار د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی د وشل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیه انادولو خبری اژانس ویلي دي چې ډونالد ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړې ده چې د خاشقجی د وشل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې ویل چې سه شنبه باید د جمال خاشقجی د وشل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبه پر ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې خاشقجی په استنبول کې د هیواد په کونسلګری کې وشل شوی دی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجی په کونسلګری کې د فزیکی شخړې په نتیجه کې وشل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړی دی. ترکیه او امریکای مقامات چنومونه ندی اچوی ویلی چې خاشقجی قونسلګری ته تر داخلي دو وروسته د سعودي چارواکو د ویډل له خوا شکنجه او بیا وشل شوه ده. په همدې حال کې جرمنی، فرانسې او برتانی پرون په یو غټ بیان کې د سعودي په قونسلګری کې د خبريال خاشقجی وشنه غندلې ده، ویلي دي چې د دې قضیه په اړه باید هغه څه چې دقیق دي ښکارا شي. روسیا وای د منځنی واټن وشتون کو راکټونو له یو موافقه څخه د امریکا وتل به خطرناک کار وي او د غچ اخستونکو اعمالو سبب بشي. د روسیې په خبره واشنگتن پلان لري چې د سړې جګړې د دورې له دې مهم موافقه چې د وسلو د کنټرول لپاره ده ووزی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد یې ځکه د منځني واټن وشتونکو اټومي قوتونو له تړونه وځي چې ماسکو د کلونو لپاره د تړون سرغړونه کړې ده. او ټاکل شوی چې امریکایي او ترکی ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې د منبی چخر شاوخوا ګډې ګزمې پیل کړي. دا خبره په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل کړې ده. جنرال ووټل پرون خبریالانو ته ویل دا ګزمې به د پوځیانو تر روزنې وروسته پیل شي. منبی چخر دا مهال د هو کرد وسلوالو په کنټرول کې دی چې ترکیه یې ترورستان بولي. ترکیه تر دې مخکې ګواښ کړی و چې له کرد وسلوالو څخه د دې ښار د تصفیې لپاره به پوځي عملیات وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. روانه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اوریدل شي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې ده. ولسمشر غنی بیا خلک وسل چې له امنیتي ګواښونو سره سره په دې بهیر کې ونډه واخیسته.
تاسو د خپل رائے کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسو د ولسواکۍ لپاره خپله اراده ثابت کړه.
د قندهار د والی مرستيال وای د قندهار د پنځشنبه د ورځې د خونړې پیخي په تړاوي یو شمیر کسان نیولې دي او د په خبره بریټ کون کې د افغان د والی ساتونکو او په پیخه کې وچل شوی او بل ملګری چې بریډ تر هکړو پاکستان ته تښتیدلی دی.
خارجان لاس درلودې خپل جنرال نوښتلې ریس د امنیت یو دي چې یتکی زموږ نور د وته کړی جنرال ان چې یو کومندان سره د کور د دې کومندان سره زم دي دا و دې ټاپیانسو.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات حملو او هم داوري چې روسیا وي د سړې جګړې د دورې له یوې موافقه د امریکا وتلبه ډیر خطرناک وي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورې. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه واخیسته. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد یک شنبه درې ورکونې د بهیر د خدمتو پر مهال وکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا خلک وستایل چې له غوښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. د ولسی جرګې انتخابات د طالبانو د بریدونو او غوښونو سره سره وشول او ځینې خلک د بریدونو او چاودنو په نتیجه کې مړه او ټپیان شول. سفی الله ستانګزی په دې اړه راپور لري.
افغانانو د 1990 کال د میزان په 28مه او 29مه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې برخه واخیسته څو خپل استازي وټاکی. د ولسی جرګې دا ور وکیلان به د هغو ځایناستي وي چې لتیرو څخه باندې اتو کلونو راهیسې د ولسی جرګې غړي پاتې شوي، ځکه انتخابات په 2015 کال کې ونشول او په ځنډ یې بل اخر 3 کال واوختل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شمې پورز ناوخته درای ورکونی د بهیر د پاتې رسیدو پر مهال ټلویزیونی بیان ورکړ. هغه خلک وستایل چې لګواخونو سره سره رائے ورکړي.
افغانستان عظیم ولسه لتاسه ټولنه مننه. تاسه د خپل رائے کارولو لارې نړۍ ته وښوده چې خشونت نه غواړي. تاسه د ولسواکۍ لپاره خپل اراده ثابت کړه. تاسه طالبانو ته ثابت کړه چې دا ولسونه هیڅوک هم په زور نشي مهارولی. تاسه ته د طالبانو لخوا واضح او ښکاره ګواښ وشو، خو تاسو په ټول قوت خپل اراده تمثیل کړه او زور ته تسلیم نشوي.
افغان حکومت اعلان کړی چې د سلګونه بریدونو او ورانکار فعالیتونو مخه نیولې، خو بیا هم وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو په ورځ 129 بریدونه او بمی چاودنې کړي. په دغو پیښو کې د کورونی چارو د وزارت له اعلان تر سم 11 سرتیری او 15 ملکیان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. خو طالبانو چې وار لمخه د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ کړي د انتخاباتو په ماخام په یو بیان کې دا انتخابات ناکام وبلل او وی ویل چې وسلوالوي 420 بریدونه کړي او لزګونه عسکرو ته مرګ جوړ لاړه ولیدم. د افغانستان د انتخابات بلاک کمیسیون وای لټولو غوښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 400 میلیون کسانو د ولسی جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رای ورکړي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ماښام وویل چې اوس به د رایو شمیر روان وي او ژر به پایلې له خلکو سره شریک شي.
مرکزونو شمیره 4500 مرکزونو ته رسیدي چې په دې کې ټاکلې ترسره شي. تر اوسه پورې کومې شمیرې چې د ولایاتو مرادرې د رای ورکوونکو رای ورکړې دي په دغه ولایتونو کې غیر د کندهار او غیر د بادغیس او غیر د نننیو انتخاباتو څخه د څلور ملیون په شاوخوا کې خلکو رای ورکړې. په مجموع کې ویلای شو چې 15% واحدین د شرایطو په ټاکنو کې ګډون کوي چې دا تیرو انتخاباتو ته په کتلو سره ډېره لوړه کچه ګډون ده چې په انتخاباتو کې ترسره کیږي.
خغلی سایت ډاډ ورکړ چې په هغو مرکزونو کې چې زورواکو د بایومټریک د نه کارولو هڅې کړي صندوقونه به په دقیقه توګه بررسي او بیا به باطل اعلان شي. د ولسی جرګې په سګنیو انتخاباتو کې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې خلکو له غزنی او کندهار پرته په 2 ولایتونو کې رای ورکړه. د رای ورکونې له بایومټریک سیستم سره د یو شمېر انتخاباتي کارکونکو نه بلتیا د زینو رای ورکونکو د نمونو ورکېدو او امنیتي ګواښونو او بریدونو د انتخاباتو په وړاندې لوی ستونزې جوړې کړي وي.
دا سفیر استانګسي پر اپور کې مو اوریدل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا 4 میلیونه افغانانو برخه اخیستې و. دا خبره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په یو تلویزیونی وینا کې خلک وستل چې لګواخونو سره سره په انتخاباتو کې برخه واخسته. د انتخاباتو پر مهال وسلوالو طالبانو بمی او وسلوالې حمله کړې دي چې یو شمېر افغان سرتیري او ملکی وګړي پکې مړه او ټپیان شول. د افغانستان د ولسی جرګې انتخاب بات په هغه ډول چې لازم و آیا تر سره شول او آیا په انتخاباتو کې د شو درغلیو بې نظمۍ او ادعاوې دومره مهمه او جدي چې د انتخاباتو مشروعیت کې د شتر پښتنې لاندې راولي په دیړه د بحث لپاره همداشي بل کابل څخه د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د موسسې اجرایی مشر یوسف رشید صاحب را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. رشید صاحب سهار په خیر خبرونه ته په خیر راغلاست. کلمړی دا وایي چې د انتخاباتو د کمیسون د مشر د سرګندونو په اړه ستاسو اکسل عمل څه دی چې وایي 4 میلیونه شاوخوا کسانو پکې برخه اخیستې ده او د انتخابات د نورو په انتخاباتو په پرتله خطر سره شوی؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. زموږ اول پوښتنه دلته ماتره کیږي چې د ټاکنو ورځ چې پاتې ورسېدله په موږ شپه باندې 11 بجې سیاد صاحب یو خبري غونډه کې ویل چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې ټاکنو کې برخه اخیستې وه شمېره 3 میلیون ته رسېږي او بیا په پرون کې 2.5 میلیون ته ورسوله. یعنې په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پوښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیون او 4 میلیون 1 میلیون فرق لري او په ټاکنو کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندید پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاسي او سیاسي ولې دوی دغه 1 میلیون فرق او توپیر
راست
چې دوی هغه معلومات.
بله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لومړنۍ څرګندونې د مشر داوی چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وی چې شاوخوا 4 میلیونه یعنی د 4 میلیونه او 3 میلیونه تر شا شاید ترمنځ خلکو شاید درای ورکړي وي.
ګوري دغه دوم ورځ کې د مرکزونو شمیره په دې ساته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال په ټول لري فساد په ودې چلو سره مرکز د تشکر حساب کې چې هغه شپږ سو نفر په بخ واخلي دې کچې ته نه رسیږي. نو تخمینی حساب هم د بحث وړ ده او موږ پیږو چې دا تروس پر حقیقي نه دی او دیو مسول نه هات څخه دغه تخمین ورکول په داسې حالات کې سیاسي ستونزې په ټاکنه کې راپاره وي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان ګټون کې ګولي او په دغه حالات کې بیا دغه وروسته جنجالونه راپاره وي چې اول 3 میلیونه وروسته 4 میلیونه په تیر ځل کې نور سنې صاحب دغه اشتباهات کړي وو چې د ټاکنو په اساس کوم څه ته ورسوو. دوه مدیریت دغه بهیر د موږ وړاندې ډېر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیاتو کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیص پریکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره رسول. نو د کمیسون هغه پریکړه په عین حال کې کړنې د زاوین ور دي او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل، په عین حال کې بایومیټریک دستګاه په ځینو حالاتو کې کار نه کوو، په ځینو حالاتو کې نه استعمالېدله، په ځینو حالاتو کې د هغوی مواد نه وو. خپله فهرست د خلکو لپاره ډېرې ستونزې راوپارولې. دیو ولایت فهرست بل ولایت ته لیږل شوی وو، د ډېر خلکو نومونه په فهرست کې نه وو، د چا نومونه پکې اشتباه وو. او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې پدې کې هغه تبعیض هم ښکاره شو. د ډاکټر صاحب عبدالله نوم په فهرست کې موجود نه و. سره له دې چې زه شاهد وم چې هغه په مرکز کې نوم لیکنه کړې وه، هغه ته اجازه ورکړل شوه چې رای ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې ما خپله زیان شاهد دغه بهیر وم، داسې یو څوک راغی چې نوم یې خپل د پلار نوم یې په لیست کې و، هغه سیریال نمبر د سټیکر فرق درلوده، هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیما تبعیض ده او دا د پښتنې وړ ده. ولې فارمسال د ټاکنو په ورځ باندې سوګوري چلند په بهیر کې وسی او دې باندې موږ جدي د کمیسیون څخه غواړو چې خلکو ته باید وضاحت ورکړي.
بله، ډېره مننه رشید صاحب. یوه بله پوښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یادې کړلې، د بایومیټریک دستګاه د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوې وې، په ځینو سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټولې ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوې یا ادعاوې چې پکې به درغلۍ شوي او یا بې نظمي شوي دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پوښتنې لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت په دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، د دوی راته باید درناوی وکړي. چې مثالونه په دې ټاکنه کې لرو، هغه نه غواړي چې پوښتنې راولو، ولې مدیریت له بعده مرغه په ځینو حالاتو کې د لامل وګرځېده چې په پروسې کې بې نظمي رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې اډقل دا ځل دوه ډیرو اساسي اوریدونو، یو د فهرست جوړول او بل د بایومیټریک دستګاه راوستل، په دغه بهیر کې په رواني لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په اړه کې هغه سایکولوژي هغه څه ورته وایم، دوی هغه متقلبین ډېر خطا کړي وو. یعنې دومره فضا موجوده نه وه. ولې ځینو پرېکړو د دې لامل شوی چې په هغې کې خلاګانې رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمینه مساعده کړي. د بېلګې په توګه باندې مثلا د ټاکنو د بهیر غزول د شپې 8 بجو پورې، دا خپله موږ په ځینو حالاتو کې ګورو چې د تقلب لپاره زمینه مساعده کړه. یا دغه پرېکړه چې فار مثال ټاکنه د سبا ته وځنډېږي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده، دا چې هلته ټاکنې ونسولې، دوی کولی شي چې مثلا په پوره همغږي او آمادګۍ سره اول په دې باندې فکر وکړي چې کوم ځای کې دا مرکزونه، بیا کوم ځای کې ستونزې رامنځته شوي دي، او یو ښه همغږي د کمیسیون نهادونو سره، د کاندیدانو سره، د قندال ټاکنو سره یو ځای غدار کړی وي چې ټول ځای وخت موجود وي. اوس پرون موږ ونه توانېدلو چې هغه مرکزونه چې دوی پرون پرانیستي وو ټول وسوارو، په دې خاطر چې دغه ناظرین دغه مرکزونو باورلیک ځان سره نه درلوده. دل هر ناظر باورلیک د مشخص مرکز لپاره وو، او په دغه کم وخت کې په شوا کې موږ نه سوال چیرته باورلیک ترلاسه کړو. نظارت دوی اوتومات پښتن لاندې راوسته. دغه مسایل چې د سره ور دي او کمیسیون د بعد امر په ډیر عجلې سره په یو نه ده خاطر نو تعدیل سره په دې کې کوم څه څنګه لپاره وره.
رشید صاحب، په خپل تاسو د یو څارونکې مؤسسې په توګه چې دا پروسه مو څارله، د انتخاباتو د کمیسیون نیمګړتیاوې مو په نخښه کړلې، په خپل د کاندیدانو د هغوی د ناظرینو د هغوی له پلویانو د پلویانو له خوا په ځینو سیمو کې د ځینو زورواکو له خوا هم د زور کارولو په باب اداوی شوې دي، د هغوی له خوا د دې پروسې سره همکاري څه ډول ارزوي؟ موږ
په مجموع کې د کاندیدان څارونکو ونډ ډیر مثبت از ځکه چې هغوی حداقل یو ښه فشار وو د تقلب په وړاندې چې هغه مبارزه وکړي او وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. ولې یو څه باید پام ونه باسو چې دوی نه پوهوی، نه زده کړه د ټاکنو د قانون او د طرزالعملونو په اړه باندې، په ډېر حالات کې ګډوډي رامنځته کړې وه. په ځینو حالات کې موږ خپله شاهدان وو چې اخوډب رامنځته کېده، پروسه اخلال کېدله، د کمیسیون په کار کې مداخله کېدله، چې دا خپل دې سګندوري کول چې وګینه په هیدل په خپل هغه وانډي باندې او خپل هغه قانوني واکونه باندې. ولی یو څه چې باید وایم، لبا د مرګ چې زور وکړو په دغه بهیر کې خپل هغه نفوذ درلود، دوی خلک وګخول، خلک خپل ګراو کې نیول، په ځینو مواردو کې وګوي دې ته جبران ودار کړی چې چاته رای ورکړي چاته رای ونه کړي، د کمیسیون کارکونکو وګخول. موږ حتی پرون لکه شفت راپور درلود چې الته یو مرکز د ټاکنو پر ورځ باندې د امنیتي دلایل له امله نه و خلاصوي، هغه بل ځای انتقال شوی. ولې هلته یو مشخص کاندید وسله والې ډلې په خلکو باندې زور جبر کوي چې باید صندوق امغه کاندیدا دکتی نو د خپل ځین موردونو حتی د پیسو ویش د مرکزونو په شاوخوا کې د ځین نوماندانو له خوانه دا لپاره موږ یو دود وو چې دغه د دغه تاکونو هغه تیاری خو وې دي چې راتلونکي موږ ته اندېښنه لرو چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې موږ تاکنې په یو تجارتي مبحث باندې تبدیل شي او دلته هغه کاندید چې ډېرې پیسې لري میلیاردر وي میلیونر وي هغه راشي خلک واخلي په پیسو باندې او د خلکو دغه اقتصادي وضعیت بیچارګي چې هغوی نن سبا یو بوجي وړو ته یو دوه منه لرګۍ ته احتیاج دي هغه لاشي دغه چې مسایل ته غاړه کېږدي او بالاخره هغه څوک چې هغه په مافیا او په تور
بله ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې د ترسره شوو انتخاباتو د څرنګوالي او په دې انتخاباتو کې د شوو بین نظمیو درغلیو د کمیسون د نیمګړتیاو په اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسې د اجرایي مشر یوسف رشید څرګندونه واورېده. ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره رسو موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک بریکره چې مکمل
خواږی ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه اوس حمله احمد تکلنه او روچه د نړۍ خبرونو او رسپانو د افغانستان د ورستې انتخاباتو په اړه څه خبره کړې دي.
امریکایي رسپانه وال ستریټ جرنال د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په اړه یو مطلب خبر کړی. مطلب د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو د حملو ګواخ او د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو د مرکزونو ناوخته پرانستو، د رای پاڼو کمښت، د بایومتریک وسیلو په کارولو کې ستونزو او د کمیسیون د کارکوونکو نه چمتووالی او د ملکی وګړو او دولتي سرتیرو مرګ ژوبلې ته اشاره کوي او لیکي چې د ټولو ستونزو ته په پام سره افغانانو په هغو انتخاباتو کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو لپاره خورا زیات مهم دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانان د پراخ فساد، د امنیت د نشټوالي او د دوی د ورځنۍ ستونزو په حل کې د پاتې راتلو لپاره پر خپل حکومت بې باور دي. وال ستریټ جرنال لیکي سره لدې چې په قانوني شرایطو برابرو یوازې په سلو کې 85 خلکو خپل نمونه د رایه ورکولو لپاره ثبت کړي، خو بیا هم خلک د تلې یا میزان په 28مه په یو لمرین ورځ په دې هوډ راوتلي و چې د خپل راتلونکو لپاره رایه ورکړي. وال ستریټ جرنال وړاندې لیکي د مرستندویو هیوادونو لپاره چې له 2000 لومړي کال راهیسې له افغانستان سره د 2 میلیارد ډالر مرسته کړې هم دا انتخابات مهم دي، ځکه نړیواله ټولنه په پام کې لري چې په نومبر میاشت کې په جنیو کې په یو غونډه کې په افغانستان کې د یو باثباته سیاسي سیستم د جوړولو په برخه کې د افغان حکومت پرمختګ ورزوي. د امریکا چاپ سټارز ان سترایپس ورځپاڼه په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هغه وینا ته اشاره کوي چې وایي د ډاډه دی چې افغان ځواکونه د انتخاباتو او د افغانستان د راتلونکو د امنیت د ټینګولو وړتیا لري. جنرال ووټل چې په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې خبريالانو ته څرګندونه کوله، له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزق وجنې ته اشاره وکړه او ویل دا پیخه به د افغانستان له جګړې او د طالبانو پر ضد په جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ زیانمن نه کړي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي چې پر جنرال رازق حمله د هغې درنې دندې اهمیت په ډاګه کوي چې د ټرمپ اداره د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په برخه کې لري. د سټارز اند سترایپس په وینا د جنرال ووټل څرګندونې د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس د هغې وینا انعکاس و چې د جمعې په ورځ یې وکړه. ښاغلی ماتیس په سنګاپور کې په یوه امنیتي غونډه کې وویل چې امریکا د افغانانو په مشرۍ او ګډون د پخلاینې بهیر ته ژمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره اوسنۍ خبرې او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې الیس ویلز سره د جولای د میاشتې خبرې تایید کړې دي. سټارز اند سترایپس د مطلب په ورستۍ برخه کې لیکي د دې ډول پټو خبرو خطر دا دی چې په نتیجه کې افغان حکومت په حاشیه کې پاتې کیږي.
دا قندهار د والی مرستیال حاجی اغلاله دستګری وای د قندهار ولایت مقام د خنړی حمله طرح کونکي دوه تنه چیوې ووشل شو دوهم پاکستان ته تښتیدل دي. دستګری د ازادي رادیو په ځانګړي مرکه کې ویل چې حمله کونکي د بهرنیو ځواکونو لخوا ځای پر ځای وشل شو او دوهم کس 15 ورځې مخکې خپله کورنۍ پاکستان ته لېږدولې وه او په خپله هم تر پیښې نیم ساعت مخکې تښتېدلی. ښاغلي دستګیری د مرکې په پیل کې ازادي رادیو خبریال ته محمد صادق رښتینی ته د پیښې په اړه کیسه کړې ده.
د پنځم په ورځ د کابل څخه مېلمانه راغلي وو، د حساب کوو مشر راغلی وو او هغه د انتخاباتو د امنیت په باره کې د والي صاحب او زموږ د جنرالانو سره ګډه ناسته درلودله. هغې ناستې وروسته چې هغه ځي کله ووته دی کې چې دی د هغه سره په تشریفاتو کې وي، د تیارو درځا پیلو سره ځي، تیارې راځي، دی تیارو ته خېږي، ووته دی چې تیارو ته پاتې دي. دغه کس چې حمله یې کړې ده دغه په دغه وخت کې ټوپک راړولی دي او دا ولی کومندان سره په نقشه کړی دي، پسې دا نور کسان شهیدان کړي دي، شهیدانو زخمیان شوي دي.
په دې حمله کې څومره کسان ښکېل دي او پلان څنګه طرحه شوی دی؟
په دې خو چې اوس معلوم دي دغه دوه کسان دي، چې یو دغه بصیر دی چې دغه بل نفر د بصیر پخوا په پولیس کې کار کړی دی او د یو کال څخه اضافه کېږي چې د والي صاحب سره په پولیسو یا په امنیت کسانو کې دی. اوربدین چې دغه حمله یې کړې ده دې تقریبا یوه میاشت شاوخوا کېږي، یا څه کم څه بالا، خو زما د چهره نه پیدا کېږي او دې تازه راغلي وو د ځای پر ځای شوي دي.
حمله کوونکي ګلبدین په دومره لنډ وخت کې څنګه باور خپل کړی و چې آن د والي د دفتر د وروستۍ دروازې د پیرهدار په توګه دنده ترسره کوله؟
دا خو غلطي د والي صاحب د ګارډ کمانډان ده، یا دغه کسان چې درته دې ځای پر ځای کېږي مسؤلیت یې ډېر هغه ته راځي دي، او کسان چې د پېژنګلوي کوي دا سوې د غلطي وغو کړې ده. نو په دې وجه باندې چې وغو سوې کړې ده غلطي کړې، زه په دې اکېدم چې وغو سوې غلطي کړې ده کسان دا کار نه دي چې کړی وای، باید د کومندان د ګاردم هغه تم چانسو زمینه و چې هغه مو وتښتي، هغه نه دي تښتېدلی، هغه دته پاتې شوی دي. نو دا سړی هغه په مسؤلیت باندې دته ځای پر ځای شوی دي.
په پېښه کې څومره کسان ټپیان شوي دي او د هغوی وضعیت څه ډول دی؟
زموږ دوه کسه جنرالان ټپیان دي، چې په هغو کې یو الهام دی، یو کومندان صدقل اردو دي، او دوه کسه ترجمانان دي چې د خارجانو سره کار کوي، او دوه کسه جنرالان زموږ شهیدان دي، یو جنرال صاحب رازق دی، یو جنرال صاحب رئیس د امنیت دی. دا دوه شهیدان دي، دوه کسه خارجان ټپیان دي چې په هغو کې یو د امریکایانو خپل یو جنرال دی، یو یو عسکر دی. موږ پرون تللي وو د والي صاحب پوښتنې ته، والي صاحب پوښتنې تر څنګ د هغو پوښتنه وکړه، هغو خپل جنرال استولي وو جرمني ته، ترجمانان یې بګرام ته استولي وو، والي صاحب وو کومندان صاحب کلوردي د دې وو الهام ونګوري وو بګرام ته. والي صاحب عزت اوس ښه دی، شکر دی، پښه یې خوش شوې ده، په پښه کې لیدلې دي.
ویل کېږي چې یو شمېر کسان د پیښې په تړاو نیول شوي دي، دا کوم کسان دي او په څومره شمېر؟
په هغو کې یو مولادا دی او یو د امنیت کس دی، یو بل د والي صاحب کسان څخه دي، دا درې کسان اوس امنیت کابل ته پرون واستول او دغسې تر تکې کړنې ډېر کسان دي.
نن په کندهار کې مظاهره هم شوې وه او ځینې کسان داسې ګنګوسې خبرې چې په دې کې خارجان لاس لري په دې پیښه کې، ستاسو معلومات څه دي؟
زه خو دا کاملا ردوم، په دې وجه باندې چې خارجان لاس په کې درلودې، خارجان خپل جنرال نوشتلی، خارجان کلاس په کې درلودې خپل عسکر نوشتلی، خارجان کلاس په کې درلودې خپل ترجمانان نوشتلی، خارجان کلاس په کې درلودې یوازې کومندان صاحب رازق شهید کړی وای، ریسته د امنیت یو د شهید کړی. زموږ نور دوه تکړه جنرالان چې یو کومندان صاحب د کلو اردو دی، مهم کس دی، یو کومندان صاحب د زوم دی الهام، دا ولې ټپیان شول؟ نو دا ښځو چې کومه مظاهره کړې ده، دا ښځې یا د وسلوالو مخالفین ته خاص استخدام شوي دي او یا د دته د سیاسي مخالفین ته خاص استخدام شوي دي. موږ همیشه د خپل خلکو دفاع کړې ده، کوي مجه ته ولاړ یو که ستاسو په یاد وي چې په یو نیوي کې نو یو امریکایي راولاړ چې موږ ته سبب نه غریب خلک شهیدان کړل، موږ د هغو د شاه ودرېدو، په کلکه ودرېدو، د هغو ږغ مو پورته کړي، ږغ مو د مرکزي حکومت ته ورسوي، د رئیس جمهور پرې ورسوي.
د کندهار د والی مرستیال حاجی اغلاله دستګیری و چې د کندهار ولایت مقام د خنړی حملې په اړه له ازادي رادیو سره څرګندونې کولې.
ازادي رادیو
روسیا وایي د سړې جګړې د دورې له موافقې د امریکا وتل به ډېر خطرناک کار وي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې هیواد به له روسیې سره له منځني وطن ویشتونکو اټومي وسلو د معاهدې څخه وځي. ټرمپ د دې کار دلیل دا بولي چې مسکو ډېر وخت له دې معاهدې سرغړاوی کړی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو.